آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
سوریه په دمشق کې هوایي میدان ته نږدې حمله پیل کړې ده. د مصر د اساسي قانون کمیټه کوشش کوي چې د دې قانون په ترتیبولو کې د اسلامي شریعت اصولو ته ځای ورکړي، او ملګرو ملتونو د فلسطین د ډیپلوماتیکي دریز د لوړولو په اړه بحثونه پیل کړي دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې نیم ساعته پښتو خبرونه کې به د مهمو خبرونو څخه وروسته دا راپورټونه واوري چې امریکایي چارواکو د نړۍ په هیوادونو ژغ کړی دی چې د سوریې د ولس سره دې خپلې مرستې زیاتې کړي. د المان هیواد د تخار له ملکي ادارو سره مرسته کړې. د دې او نورو مطالبو ترڅنګ به د امریکا ژغ سره مقاله هم واوري. خو لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې طاهر اڅکزی او زه شافی سرداری تاسته اورو. د سوریې قواوو پرون د پنجشنبې په ورځ په دمشق کې بین المللي هوایي میدان ته نږدې په یوه لوی یرغل لاس پورې کړی دی، او له بلې خوا حکومت په ټول ملک کې انټرنیټ بند کړی او په ځینو خاصو سیمو کې یې موبایل تلیفونونه هم بند کړي دي. پوځ هوایي میدان ته د غځېدلې سړک په اوږدو کې د یاغیانو په مورچلونو باندې حملې وکړې. د یاغیانو یوه جنګیالي وویل چې یاغیان د دې حملې په وخت کې په هوایي میدان کې نه وه، مګر وکړای سول چې د حملې مخه ونیسي. په برتانیه کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو مساوي چې تر ټولو سخت جګړې د حکومتي قواوو او یاغیانو ترمنځ د بابیلا او حجاریه په شارګوټو کې چې د دمشق جنوب ختیځ کې واقع دي، او همداراز د هران العوامد کې سوي دي. د حکومت یو طرفدار تلویزیونی سټیشن ویلی دی چې د دې حملو مسؤل ترورستان دی نه حکومتي قواوی.
هغه کمیټې چې د مصر د نوې اساسي قانون په لیکلو باندې کار کوي او محافظه‌کاران پکې زیات اکثریت دی، په هغه کې د مهمي قانوني منبع په توګه د اسلامي شریعت اصولو ته ځای ورکړي او په چټکۍ سره د هغه د منظوریدلو په خوا ګامونه اوچت کړي دي، که څه هم چې مخالفینو د هغه سره مقاطعه کړي او په ملک سیاسي بحران هم ډیر پراخ شوی دی. د مصر اسامبلی په ناڅاپي توګه د رایګیري لپاره د پنجشنبې ورځ ځکه وټاکله چې دغه مسوده مخکې له منظوریدو د مصر د اساسي قانون ستره محکمه چې د هغه هیواد تر ټولو لوړ قضایي طاقت دی د یکشنبې تر ورځې پورې کمیټه چې د اساسي قانون مسوده برابروي لغوه نه کړي. اسامبله د اساسي قانون په هرې مادې باندې رایګیري کوي. له بلې خوا په مصر کې د یوې اونۍ را په دې خوا لا مظاهرې او احتجاجونه دوام لري. په دې احتجاجونو کې چې د جمهور رئیس محمد مرسي د فرمانونو له کبله په ټول هیواد کې روان دي، دوه کسه وژل سوي او په سلګونو نور زخمي سوي دي.
ملګرو ملتونو د فلسطین د حکومت لخوا د هغه پیشنهاد په اړه بحثونه پیل کړي دي چې غواړي د هغه ملک ډیپلوماتیکي دریز پیاوړی سي او په ملګرو ملتونو کې هم دا دریز بدل سي. د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس پرون د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وینا وکړه، او توقع کیږي چې دا به یو بریالی اقدام وي. شغلی عباس وویل چې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د دریز لوړیدل وروستۍ موقع ده چې د دوو هیوادونو حل لاره ژغورلی سي. د فلسطین مشر وویل چې نړۍ باید اسرائیلو ته ووایي چې تیری د کورونو جوړول او د سیمو اشغالول نور بس کړي. هغه وویل چې د ملګرو ملتونو د اسامبلی څخه دا نن غوښتنه کیږي چې د فلسطین د زیږیدنې تصدیق دې ورکړي. د شغلی عباس د دې وینا څخه وروسته په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر ران پروسر دا پریکړه دومره یو اړخیزه وبلله چې هغه سوله نسي راوستی، بلکې د شا په خوا روانه ده. هغه وویل هغوی چې د دې پریکړې ملاتړ کوي سوله پر مخ نه بیایي، بلکې هغه شاته غورځوي. توقع کیږي د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی یو سرو درونیوي غړي د فلسطین د ډیپلوماتیک دریز د لوړېدو پریکړه منظور کړي، لکه څنګه چې څو اروپایي هیوادونو چې هسپانیا، ډنمارک او سویزرلین هم پکې شامل وو د ورځې په سر کې د دې پیشنهاد سره خپل ملاتړ وښود. کدا پریکړه منظور سي نو هغه به د فلسطین حکومت ته دا موقع برابر کړي چې د ملګرو ملتونو موسسه لکه د جنایاتو بین المللي محکمې ته لاره پیدا کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکو. عراقي چارواکي وایي چې د بمونو په چاودنو کې لږ تر لږه 8 کسه وژل سوي او څه د پاسه 100 تنه زخمي سوي دي. چارواکو وویل چې د هیلا په ښار کې 2 چاودنې سر په سر وسوې او یو بل بم د شیعه مسلمانانو د کربلا په مقدس ښار کې وچول سو. دغه چاودنې پرون د پنجشنبې په ورځ سوي دي، په داسې حال کې چې 2 ورځې مخکې په بغداد کې د شیعهګانو په یوه غونډه کې د موټر بمونو چاودنې وسوې او 12 کسه یې ووژل. هغه شیعهګان چې په خپلو مذهبي غونډو کې برخه اخلي پر هغوی باندې عموما توندلاري سنیان حملې کوي. له بلې خوا چارواکو ویل دي چې یوه ځانمرګه په فلوجه کې د تلاشۍ د یوې پوستې پر خوا خپل موټر چې بمونه یې پکې ایښي وو واروست او 3 کسه یې ووژل. او د عراق په شمال کې د موټر بم په چاودنه کې چې د پولیسو یوې ګزمې ته وسوه 2 کسه وژل سوي دي.
د ملګرو ملتونو د زروي چارو د ادارې رئیس یوکیا امانو د ایران د زروي فعالیتونو په اړه پوښتنې پیل کړې دي او هغه پرون د پنجشنبې په ورځ په وینا کې د دغې ادارې د مدیر هیئت سره وکتل. امانو وویل چې ایران دغې ادارې ته داسې قانع کوونکي او د باور وړ معلومات نه دي وړاندې کړي چې دا وښيي د هغه زروي فعالیتونه سوله ییز دي. له بلې خوا هغه د ایران د پارچین په فابریکه کې د زیاتو فعالیتونو په هکله اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د زروي چارو اداره په دې باور ده چې د تهران په جنوب ختیځ کې د نظامي تاسیساتو په دغه ځای کې د زروي وسلو د ازمویلو چارې ترسره کیږي. دغو تاسیساتو ته د دغې ادارې مفتشان پرېنه ښودل سول چې ورسي او تفتیش وکړي. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو د زروي چارو دغه اداره بله میاشت په تهران کې د ایران د زروي پروګرام په اړه د هغه هیواد سره بیا خبرو ته کښېني.
د برما مخالف مشري آنګ سان سو چی پیشنهاد کړی دی چې د هغې شخړې د له منځه وړلو لپاره به منځګړتوب وکړي چې د ملک په شمال لویدیځ کې د مسو د یوه کان په سر راپیدا سوې ده. چین غواړي د دې کان څخه د مسو رایسل زیات کړي، مګر کلیوال او د دینی معبدونو راهبان یې مخالف دي. آنګ سان سو چی دا پیشنهاد پرون د پنجشنبې په ورځ هغه وخت وکړ چې د دې کان لیدو ته ورغلې وه او 2 ساعته وروسته یې پولیسو په مظاهرچیانو باندې د اوبو بمبې، اوښکې بهونکي ګاز او دود تولیدونکي بمونه استعمال کړل چې هغوی خوارواره کړي. 11 ورځې کېږي چې مظاهرچیانو دغه سیمه محاصره کړې ده. یوه راهب چې د مانیوا په ښارګوټي کې د مظاهرچیانو سره ملګری سو، امریکا ژغت وویل چې پولیسو نور 40 راهبان زخمی کړي دي او هغوی اوس په روغتون کې دي. د برما د جمهوري استنشین دفتر اصلا دا خبره رد کړه چې پولیسو دې پر مظاهرچیانو باندې اضافي قوا استعمال کړې وي یا د کیمیاوي موادو څخه کار اخیستی وي، مګر یو نتاخ امریکا ژغت وویل چې جمهور رئیس دا بیانیه 2 ساعته وځنډوله او هغه بدل کړه. کلیوال مظاهرچیان او راهبان وایي چې د مسو د کان د فعالیتونو پراختیا د دوی چاپیریال ته تاوان رسوي. هغوی دغه راز په حکومت باندې دا انتقادونه هم کوي چې د دغې 1 میلیارډي پروژې لپاره په غیر قانوني توګه مځکې غصبوي.
د جمهور رئیس باراک اوباما مرکچانو د کانګرس د مهمو مشرانو سره وکتل چې د حکومت د مالی چارو خاصې مسالې چې وروستۍ مهلت یې رسېدونکی دی حل کړي، مګر د دغو جنجالي مسلو حل لاره سمدستي نه ده پیدا سوې. د امریکا د خزانې وزیر ټیمټی ګایټنر د ولسی جرګې د جمهوري غوښتونکو ګوند د رئیس جان بینر سره وکتل او د هغو 6 میلیارډو ډالرو په حق له خبرې ورسره وکړې چې د لګښتونو د کمولو او د مالیاتو د زیاتولو لپاره به په کاریږي او د هغې د نافذېدو وروستۍ مهلت د جنوري اوله ټاکل سوې ده. بینر دغه راز د جمهور رئیس اوباما سره هم د چهارشنبې په ورځ خبرې کړې وې او په دې حق له ورسره غږېدلې و چې د هغه څه چې واشنګټن یې مالي خند بولې څنګه چاره کېدای سي، مګر بینر وویل چې په دې برخه کې لږ پرمختګ راغلی دی.
او د کاسو خلک د جنایاتو د بین المللي محکمې د هغې فیصلې لمانځنه کوي چې پخوانی صدر اعظم راموش هیرادیناج او د هغه دوه ملګري یې د جنګي جنایاتو د تورون څخه معاف کړي دي، په داسې حال کې چې سربیا د دې پریکړې په هکله قهر او غوسه څرګنده کړې ده. د پخوانی یوګوسلاویا په اړه د هاګ نړیوالې جنایي محکمې پرون د پنځشنبې په ورځ دغه درې تنه د ټولو تورونو څخه چې پولیسو او تبرئه کړل او د هغوی سمدستي ازادي وغوښته. دا د دې ساعت خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورید. اوس په مکړی زموږ د خبرونې لومړی مطلب ته. امریکایي چارواکو د نړۍ په هیوادونو غږ کړی دی چې د سوریې د ولس سره دی خپل مرستې زیاتې کړي. د امریکا ژغ خبریال شان مرونی په دې اړه رپورټ را لېږلې دی چې اشوق الله رحیمزی وړاندې کوي.
شاوخوا شل میاشتې کېږي چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په خلاف خلکو پاڅون پیل کړی دی. په دغه هیواد کې د شخړو او جګړو له وجې د نیم میلیون په شاوخوا کې سوریایان دې ته مجبور شوي دي چې خپل کور کلی پرېږدي او په نورو هیوادونو کې پناه واخلي. د سوریې لپاره د امریکا سفیر رابرټ فورډ وای کله چې د سوریې د ولس د ملګرو هیوادونو جګپوړه ډیپلوماټان راتلونکي میاشت سره جرګه شي، امریکا به د دغه هیوادونو او نړیوالې ټولنې نه په ټینګه وغواړي چې د سوریې د ولس سره د خپلې بشري مرستې نور هم زیاتې کړي. ښاغلی فورډ چې پرون د پنځشنبه په ورځ دلته په واشنگټن کې وینا کوله ویل احتمال شته چې د امریکا حکومت به هم بلاخره د سوریې د حکومت مخالفه شورا د دغه هیواد د مشروع استازي په توګه په رسمیت وپیژني.
We would like to see them continue.
منګ د سوریه د حکومت د مخالف شورا نه غوړي چې یو ائتلافي ټولنه دی جوړه کی. هغه په دې برخه کې ډیر پرمختګ هم کړی دی او زه هیله لرم چې د همدغه پرمختګونو لوجبه د هغه په اړه زمونږ دریس هم بدل شي. د امریکا زینو اروپאי او عربي ملګر هیوادونو لا پخوا د سوریه د حکومت مخالف شورا د دغه هیواد د مشروع استازو په صفات په رسمیت پیژندل دی، خو امریکا تر اوسه لا د خپل انډیوالانو په شان اقدام نه دی کړی. کچېته امریکا هم د نور هیوادونو په شان د سوریې مخالفه شورا په رسمیت وپیژني، نو د سوریې د ولس سره به د امریکا لا ډیرو مرستو ته لاره پرانستل شي. امریکا تر اوسه پورې د سوریې د ولس سره د 200 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت بشري مرستې کړې دي. د روان کال د فبروري د میاشتې پورې یوازې 15,000 سوریایان نور هیوادونو ته مهاجر شوي وو، خو اوس ویل کیږي چې نیم میلیون سوریایان خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. رپورټ وایي شاوخوا 1 میلیون خلک دننه په سوریه کې هم بې ځایه شوي دي. میرمن کیلی کلمنټس چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د سوریې سره د مرستو څارنه کوي وایي د دغه هیواد خلک د زیاتو مرستو لپاره اړتیا لري، نو ځکه به د امریکا مرستې هم زیاتې شي. د 2013 میلادي کال په لمړنیو شپږو میاشتو کې ښایي چې د سوریې د ولس ضرورتونه به دوه چنده زیات شي. میرمن کلمنټس وایي غټه ستونزه دا ده چې د سوریې نه دننه دا معلومات اخیستل ډیر ګران دي چې هلته خلک څه شي ته ډیر ضرورت لري. بل پلو پرون د پنځشنبه په ورځ د سوریې حکومت د ملک په زیاتو برخو کې انټرنیټ او تلیفونونه بند کړي دي چې د خلکو د ضرورتونو د معلوماتو چارې نور هم سختې کړي دي. په عین حال کې هغلی فورډ وایي چې د سوریې پاوس ورستر بلې کمزوري کیږي، خو ترڅنګ په دې خبرې هم ټینګار وکړ چې امریکا باید د سوریې د وسلوالو مخالفینو سره د وسلو په برخه کې مرستې ونه کړي، بلکې خپل بشري مرستې زیاتې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د المان هیواد د تخار له ملکی ادارو سره د هغوی د قابلیتونو د لوړولو لپاره مرسته کړې ده. اوس په دې برخه کې نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو له خبریال عزت الله پامیر څخه واوري.
المان د تخار ولایت د ولس ملکی ادارو سره د خی حکومتوالۍ او د ملکی مامورینو د وړتیا او لړولو په موخه 2,500,000 یورو مرسته کوي. د دغه مرستې تړون په تعلقاتو کې د یوې غونډې په ترڅ کې چې د دې ولایت مرستیال والی او ګڼو حکومتي چارواکو پکې ګډون درلود، د جی ای زیډ او دوه نورو کورنیو انجوګانو ترمنځ لاسلیک شو. د تخار د اداري سمون او ملکی خدمتونو رئیس حسیب الله قربانی وایي چې په دغه مرستو باندې ول تخار سلګونو ملکی مامورینو ته مسلکي زده کړې ورکړل شي.
ما امروز شاهد قرارداد دو پروژه آموزشی برای آمدیت
سال نن د تخار د اداري سمون او ملکی خدمتونو د دوه ښوونیزو پروګرامونو د قرارداد د لاسلیک کې دوه شاهد یو. په یو پروژه کې د تخار د ولسو ادارو مامورینو ته زده کړې ورکول کیږي او بل پروژه یې ملکی مامورینو ته د ښوونیز مرکز جوړول دي. زه باید له جی ای زیډ څخه مننه وکړم چې زموږ ولس ادارې په اړینو وسایلو سنبال کړي. ښاغلی قربانی وایي چې پروان کال کې د ښوونیز کارکونکو په ګډون د ملکی خدمتونو څه باندې 2000 مامورینو د ادارې کمپیوټر او د انګریزي ژبې په برخه کې زده کړې کړي. د تخار مرستیال والی د دې ترڅنګ چې د المان هیواد له یادو شو مرستو خوښي څرګنده کړې ویل چې په څو راتلونکو کلونو کې به د تخار په هیڅ یوه اداره کې هم خلکو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې کوم جدي ستونزه نه وي. محمد فرید زکی وایي هڅه کوي چې له هرې ممکنې لارې د ملکی مامورینو وړتیا لوړه او خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې کړي.
صحیح است که ما فعلا د بعضی از ولسوالی های ما د بعضی ادارات ما ګرد مشکل
موږ په ځینو ولسوالیو کې د دغه وسایلو د استفادې په برخه کې ستونزې لرو. په دغه ښوونیز مرکز کې تکړه ښوونکي استخداموو چې مامورینو ته به د کمپیوټر، انګریزي ژبې، قانون او نورو برخو کې چې ورته اړتیا وي زده کړې ورکوي. د یادونې وړ ده چې دا وخت هم د تخار د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په اداره کې ملکي مامورینو ته د ادارې کمپیوټر او انګلیسي ژبې شپږ میاشتنۍ زده کړې ورکول کیږي چې د تخار د ډیرو ادارو مامورین پکې په زده کړو بوخت دي. د پوهنې ریاست یو تن مدیر یما واحدی چې په دغه شپږ میاشتنۍ کورس کې انګلیسي او د کمپیوټر پروګرامونه لوستلي د دغه کورس د موثریت په اړه وایي
یکی از ټکنالوژي های پیشرفته روز است کې کاربردی بیشتر در تمام ارتهای زندگی
کمپیوټر د اوسنی عصر پر مختللی ټکنالوژي ده چې په ورځنی ژوند او کاری ماحول کې راته ډیر پکاري کی اداري کارونو ته مسرعت بخي. نو په همدې خاطر مې د کمپیوټر پروګرامونه ولوستل. همدارنګه کولای شم چې د کمپیوټر په واسطه انټرنیټ وکاروم او د اداري چارو په اړه نوي څه زده کړم. دا راته ډیر ګټور دی.
خیلی مومیده سو او مفید است.
د تخار سیمه ایز حکومتي چارواکي وایي چې المان په دې ولایت کې د خې حکومتوالۍ اقتصادي وده بیا رغونې او ګڼو نورو برخو کې د پام وړ پروژې پلي کړي. عزت الله پامیر، امریکا غږ آشنا رادیو، تالقان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
لاند او مهم خبرونه. د سوریه قواو پرون د پنځمبه په ورځ په دمشق کې بینالمللي هوایي میدان ته نږدې په یوه لوی یرغل لاس پورې کړی دی او له بلې خوا حکومت په ټول ملک کې انټرنیټ بند کړی او په ځینو خاص سیمو کې موبایل تلیفونونه هم بند کړي دي. هغې کمیټې چې د مصر د نوي اساسي قانون په لیکلو باندې کار کوي او محافظه کاران پکې زیات اکثریت دی، په هغه کې د مهمې قانوني منبع په توګه د اسلامي شریعت اصولو ته ځای ورکړی. ملګرو ملتونو د فلسطین د حکومت لخوا د هغه پیشنهاد په اړه بحثونه پیل کړي دي چې غواړي د هغه ملک ډیپلوماتیکي دریز پیاوړی سي او په ملګرو ملتونو کې هم دا دریز بدل سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او د دې اوسپامکړي د رپورت چې په منځني ختیز او افریقا کې تاوتریخوالي په سلهاو زره کسان په نور هیوادونو کې پناه اخیستو ته اړستلی دي. د ملګرو ملتونو د رپورت پر بنسټ د دې مهاجرینو په کمپونه کې د دوی ترڅنګ د کولرا، ملاریا، ژړی او سوی تغذی په شان د بیلابیلو مرضونو د خطر سره مخامخ دي.
د جنوبی سودان په یو غنمشت کم کې چیرته چې په زرګونو خلک په سیمه کې د پوزي شخړو تختیدلی، چارواکي راپور ورکوي چې د هپټایټس ای پرېدل چې یو وایروسي ناروغي ده او د خړو او اوبو لار انتقال شوی اوس د کم پوسیدونکو ته یو لوی خطر پیښ کړی دی. ادرن ادوارد د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویان دی.
په هپټایټس ای د 15 او 40 کلو عمر ترمنځ ځوانان مبتلا کیږي. په درې کمپونو کې موږ ګورو هغه کډوال چې په سخت زیړی اخته شوی د نیم نه زیات یې د 40 او 40 کلو د عمر ترمنځ دی.
د افریقا په اکثره هیوادونو کې لکه جنوبی سودان، سرالیون، لیبیا، نایجیریا او نورو په زیاتو کمپونو کې ساري کلورا خپره شوې ده. د کولورا او زیړی ناروغي په پیښو کې چارواکي وایي د ناروغي محدود ساتل ډیره ګرانه ده. دوی په دې باور دي چې د دې ناروغي په وړاندې ډیره خلار دا غي مخنیوي دی. ډاکټر پیټر هودز د افونی ناروغي متخصص دی. هغه وایي کولورا داسې مرض دی چې په سختو شرایطو کې سیاسي وضعیت نتیجه وي او که طبیعي آفتونو له وجې خو میشت خلک زیات ځپي. حیواني میکروبي کولرا داسې زهر تولیدوي چې د نورو میکروبونو سره ډیر توپیر لري او دا زهرجن مواد د دې توان لري چې حجرې په داسې ډول مسمومه کړي چې ته بیا نشي کولای د معدې او کولمو له لارې اوبه جذب کړي. نو تاسو په
ناخبره توګه د زیاتو اوبو ځای پیلوي چې ستاسو د وچوالي سبب کیږي او د مبتلا کېدو یوازې څو ساعته وروسته یو شخص ځای پر ځای وچ کلک وچیږي.
ډاکټر هیت زوی د کولرا مخنیوي د سمې حفظ الصحې او د فاضله موادو په لرې ساتلو کې دی شي، خو که د نسناست یا اسهال علایم حمله وکړه د غپو وینا بیا نو د ژوندۍ پاتې کېدو مهمه طریقه د ډیرو مایاتو اخستل دي. یونیسف یو تخمین کړی چې وی نږدې 400,000 هغه افریقایي ماشومان چې د 15 کالو یې عمر کم دی په همدې کال کې به د خورځواکۍ یا سوی تغذیې ناروغۍ درملنې ته اړتیا ولري. دا کمزوري ماشومان ډیر زر په کولرا مبتلا کېدی شي او نور مرضونه پرې هم حمله کولی شي. پیلر باوزا د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې سره کار کوي. هغه وی په ټول افریقا کې په کمپونو کې د ماشومانو سره کار کوي.
موږ د مور او ماشوم د مړینې لوړه کچه ثبت کړې چې دا د خورځواکۍ د بیړنۍ اندازې او لوړې کچې څخه ډیره ده.
د طبي درملونو ترڅنګ یونیسف په ډیرو کمپونو کې کلینیکونو ته د اوبو پاکولو ګولۍ توزیع کړي او بې ځای شوو کورنیو ته خی چې په څه ډول صحي ژوند اختیار کړي. د ترکیې او سوریې ترمنځ په ګډه سرحدي پوله کې هم په دې وروستیو کې د کډوالو په کمپونو کې د کولرا او ملاریا ناروغیو د پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. متخصصین وایي دا ناروغیانې د شری او مننجیتس مرضونه په ګډه د نورو میکروبي پارازیتي ناروغیو سبب ګرځي. دا ټول مرضونه د دې سبب هم کیدلی شي چې په ګڼمیشته کمپونو کې د مرګونو ساري ناروغیو باعث شي، خصوصا په هغو ځایونو کې چې حفظ الصحه پکې کمزورې ده او یا په ورځنۍ توګه خواړه او پاکې اوبه پکې په مشکله ترلاسه کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.9 FM 100.5.
قدرمن اوریدونکو پامکړی دې راپورته. د نړۍ په سطح پولیو یا د ماشومانو د ګزن ناروغي په ډیرو ځایونو کې ختمه شوې، خو اوس هم د جنوبی آسیا او افریقا په ځینو سیمو کې د دغې ناروغي نوې پیښې ثبت شوې دي. دغه ناروغي د دې لپاره په دغو سیمو کې پاتې ده چې میندې او پلرونه ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو د ورکولو سره مخالفت کوي. د امریکا ژه خبریالی جیسیکا بیرمن په دې اړه داسې رپورټ راستولی دی چې زه شفیع سرداری تاسو ته وړاندې کوم. د عامه روغتیا نړیوالو کارکوونکو د روان ایسوي کال د پیل څخه تر اوسه د پولیو 101 پیښې ثبت کړې دي. دغه رقم بیا د 2011 کال د پولیو د ثبت شوو پیښو څخه چې شمېر یې تر 500 ډېر کم دی. دا عامه روغتیا کارکوونکي وایي چې د پولیو یا ګوزان پیښې د دې لپاره کمې سوي دي چې د دغې ناروغۍ په خلاف د واکسین ورکولو کمپاین کامیابه وه. پولیو یا ګوزان هغه ناروغي ده چې د انسان په عصبي سیستم باندې برید کوي، چې په نتیجه کې یا خو مریض قسمان فلجیږي او یا هم په پوره توګه فلجیږي. په ډیرو ملکونو کې چې پولیو یا ګوزان یو ساري ناروغي وه، اوس دغه ناروغي ختمه شوې ده. د مثال په توګه په تیرو دوو کلونو کې په هندوستان کې د پولیو یوه پیښه هم نه ده ثبت شوې، خو د هندوستان په ګاونډ پاکستان او همداراز په افغانستان، نایجیریا، د غربي افریقا په هیواد کې دغه ناروغي له منځه نه ده تللې. کارپوهان وایي چې په دغو ملکونو کې چې تر اوسه دغه ناروغي سته، علت یې دا دی چې میندې او پلرونه د ماشومانو د واکسینولو سره مخالفت ښودلی دی. انیتا زایدی چې د آغا خان په پوهنتون کې د ماشومانو د روغتیا د برخې مشره ده، وایي چې د پولیو خلاف د ماشومانو د واکسینولو هڅې په شدت سره روان دي، خو هغه وایي چې په ځینو سیمو او د ځینو قومي ډلو په تیره بیا د پښتنو ترمنځ د پولیو د واکسین په برخه کې لاسته راوړنې د خطر سره مخامخ دي. انیتا وایي چې 40% پښتنو ماشومانو ته واکسین نه دی ورکرسوي، او دا د دې لپاره چې پلرونه او میندې فکر کوي چې واکسین تاواني شي دی.
They believe that it can cause sterility in their children or that it
دی فکر کوي چې دغه کېدای شي د دوی ماشومان شند کړي، او یا دوی وایي چې دا د مسلمانانو په خلاف د شندتوب یو سازش دی ترڅو شمیر یې کم شي، او یا دوی فکر کوي چې واکسین که تاوان نه کوي نو ګټه هم نه کوي. پولیو بیا په غیته موادو د ککړو سوو اوبو سره د تماس په ذریعه سرایت کوي. انیتا وایي چې معمولا هغه ماشومان چې په دغې ناروغۍ اخته کیږي تاثیرات یې سمدستي نه معلومیږي، او کورنۍ یې ناخبره وي چې ماشوم یې په دغه ناروغۍ اخته سوی دی. د ناروغۍ د سرایت دغه ډول د ښار په غریبو سیمو کې چیرې چې د پاکو اوبو موجودیت ډیر کم دی معمول دی. د ماشومانو د روغتیا د برخې ماهره انیتا زایدی د پولیو د لمنځه وړلو د لاسته راوړنو په اړه یو رپورټ د امریکا د تروپیکا دارو درملو او نظافت د ساتلو په ټولنه کې وړاندې کړ. دغه ټولنه د امریکا د جورجیا د ایالت په مرکز اتلانتا کې موقعیت لري.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا ولسمشر برما ته د خپل سفر په مهال د رنګون پونتون زده کوونکو ته په خپله وینا کې وویل چې د تیر یو نیم کال په وخت کې یو ډیر ډراماتیک بدلون رامنځته شوی دی. د 50 لسیزو نه د زیات وخت لپاره په قدرت کې ناس ډکټیټری نظام په ختمېدو دی. د بدلون خواهش د اصلاحاتو سره یو ځای شو. اوس مدني ټولنه حکومت کولی شي او پارلیمان خپلولی شي. په یو وخت کې غیر قانوني ګڼل شوی ګوند نیشنل لیگ فار ډیموکراسي، یعنی د ډیموکراسۍ لپاره قومي ټولنه، اوس په انتخاباتو کې برخه اخیستی شي. آن سان سو چی د پارلیمان غړی ده. باشعوره کسان چې بندیانو خوشی کړی شوی دي او په زور باندې په چا باندې مزدوري کول غیر قانونی شوی دی. د اوربن قوانین د اخلاقي اقدارو پرنا کې وټاکلی شو او د پیاوړی او خلاص او آزاد اقتصاد لپاره خلاري پرانستل شوی. ولسمشر باراک اوباما زیاته کړل چې د دې باوجود چې مونږ د بیلابیلو سیمو سره تعلق لرو، خو زمونږ خوب او اهداف یو دی. مونږ یو شانتي مشران غواړو، په امنیت ژوند وکړو. چې په امنیت ژوند وکړو، تعلیم ترلاسه کړو او د ژوند لوړ معیارونه ولرو، خپلو کورنیو او د ټولنې سره مینه وکړو. اوباما زیاته کړله چې ځکه آزادي یو تش فکر او خیال نه دی. آزادي د انسان پرمختګ ممکنه کوي. دا نه یوازې د انتخاباتو په پایلو باندې اغیز لري، خو زموږ په ژوند باندې مثبته اغیز لري. اوباما زیاته کړله چې زه دلته برما ته د ملګرتیا لپاره راغلم. امریکا اوس په رنګون کې خپل سفیر لري. د برما نه مو بندیزونه لري کړی دي او موږ به د برما د اقتصاد د ودې لپاره د دوی ملاتړ کوو چې د دې هیواد خلکو ته د ښه راتلونکي مواقع برابر شي. دا به نه یوازې د دې هیواد، خو د ټولې نړۍ په ګټه تمامېږي. ولسمشر اوباما د رنګون د پونتون زده کوونکو ته وویل چې تاسو په یو داسې سفر روان یې چې هغه د نړۍ نور خلک هم په مثبت توګه اغیزمن کوي. دا یو امتحان دی چې یو هیواد څنګه د پرمختګ په لور تللی شي. خو د برما د سپیشل سفر اوس پیل شوی دی او دا ډیر مزل لري. هغه اصلاحات چې د برما مشرانو کړی دي باید عام ولس ته ورسیږي او د هغوی ژوند هم ښه کړي. دا پرمختګ باید دلته ونه درېږي، خو په مخه لاړ شي. برما به په نړۍ کې د شمال دی وزلان د ستوري په شانتي وزلیږي. باراک اوباما زیاته کړله چې راتلونکي سفر د چیلنجونو نه ډک دی او دلته داسې خلک هم موجود دي چې هغوی به د بدلون په لاره کې خنډونه اچوي. اوباما زیاته کړه، خو په دې هیواد کې چې روان دي، د هغې رکود نه دی په کار. د خلکو خواهش د هیواد لوړ مقام ته رسولی شي او د دنیا د پاره برما یو مثال ګرځېدلی شي. امریکا د هر هغه هیواد ملګرتیا کوي چې د ولس د حقوقو درناوی کوي او د نړیوالو قوانینو په مخ کې خپل مسؤلیتونه پیژني.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غک د انګریزي څنګې به پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
قدر من اوریدونکو، تاسو پام وکړئ، د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې بنان اسمان شین وی، د تودوخه لوړه درجه 14 ډیټا منفی 4. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وی، د تودوخه لوړه درجه 14 دلته هم او ټیټا به منفی 2 وی. په هرات کې به هم نن اسمان شین وی، د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټا 3 او په جلال آباد کې به نن اسمان شین وی، د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټا منفی 2. قدر من اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خو هیر مونږ سي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. د دې خبرونې همکاران حاضر دي. دوی په فلان وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه معلومات درکوي. زموږ سره اوسئ.